پېښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې نن د سېنات خالی چوکړو لپاره انتخابات وشول، خو تاریخ انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی. د بلوچستان پونتونو استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رېډیو د خبریالې د بند موده غځولې ده. وس بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پېښور کې خبریالانو ته وویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه پر ضد مظاهرې پیلوي. نن داغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. د لوړې د چارې ځکه وځنډېدې چې تحریک انصاف آزاد امیدوارانو په هایکورټ کې درخواست ورکړی دی چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړېدو وروسته دی د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې چوکۍ نه لري، نو ځکه د هغه ګوند برخې چوکۍ پر نورو ګوندونو ویشلې دي. ټاکل شوی چې نن د سنټ پر 150 خالی چوکیو انتخابات شوي ول، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رای واچول شوې چې نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د بلوچستان پونتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړیڅي مشال اډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو 4 میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړې. د هغه په وینا د روژې له پیله یې احتجاج پیل کړی، خو حکومت یې غږ نه اوري.
فرض روزه چی مای په احتجاج یو هر روز مظاهره کو او غشتنه دغه د نور څنګه سرکاري ملازمان دی لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زما بنیادی غشتنه ده او د زما عیني او بنیادی حق.
د بلوچستان حکومت پر استازیتوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزی په مشرۍ او پلاوي له پلتور سره د خبرو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون داسو ته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. د مارچ پر 26 د خیبر پختونخوا په بشام کې په ځانمرګي برید کې 15 هغه چینایي انجینران ووژل شول چې په داسو ډیم یې کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ وی وسلواله ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. مشال اډو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجینران له پاکستانه وتلي دي او د داسو ترڅنګ پر باشا ډیم کار درېدلې چې له وجې زرګونه پاکستانیان بې روزګاره شوي دي. چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته بشپړ امنیت برابر کړي او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولی، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال لري ته وګورئ په افغانستان کې طالبان حکومت وايي بهرنۍ بې پلوټه الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره پرون وروسته لاغه وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځای چارواکو ویل دا غ ولایت په فضا کې بې پلوټه الوتکه لیدلې ده. د جمعې پر ورځ په کندهار او تر هغې ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پلوټه الوتکو تر لیدل کېدو وروسته مجاهد ویلي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو ویلي ول چې د امریکا بې پلوټه الوتکې د پاکستان له لوري افغانستان ته داخليږي. امریکا لا تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالې السو کورماشي و د مقدمې تر وردن مخکې د هغې د بند موده د جون تر 15 منټې پورې غځولې ده. د اپریل پر لومړۍ نیټه د پریکړې د اورولو پر وخت د کزان ضلعي عدالت د کورماشي و د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړل چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. پرون تر عدالتي کاروایو مخکې کورماشي و خبریالانو ته وویل په زندان کې حالت ښه نه دی. پولیسو دغه 70 کلنه خبریاله 13 اکتوبر میاشت هغه مالونی ولا چې نوموړي د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره ورغلې وه. پر هغې تور دی چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه یې دروغ خپاره کړي دي، خو د نوموړي وکیلانو، ازادي اروپا ریډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبریالۍ له امله یوه سزا ګڼلې ده. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونو په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه اورو. نن د پاکستان سینټ د 19 غړو ټاکلو لپاره په کمی سملای او د پاکستان په درو صوبایي سملای کې رائے واچول شوې. دا چې په خیبر پختونخوا سملای کې ولې رائے وانه چول شوې، د هغه صوبې د کابینې یو غړی وایي چې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو یې له اپوزیشن سره ناندرۍ روانې دي.
د آئین او د قانون خلاف ورزی ده، په زور باندې خپل ممبران نه دي جوړول، بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دي.
اسلام آباد کې پر امنیتی موضوعاتو څېړنې کوونکي یوې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې وسلوالو په وروستیو کې په پاکستان کې د مهمو اهدافو په نښه کول پیل کړي دي. یو شنونکي هم دا خبره مني او د علت په اړه وایي.
د شانګلی حمله چې پچینیانو باندې کوموشوله، دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حملو ته یا دغه کارونو ته.
او د پیښور یو هنرمند وایي د عبدالستار شاه بچا پر مزار یې له تیرو درو لسیزو راهیسې د قوالۍ محفلونه جاري ساتلي.
مخکې رفیق شینواری صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه
هیله ده. له مشال رادیو سره اوسه. رپورٹ تعدن د پاکستان په کامی او د پنجاب سند او خیبر پختونخوا په صوبایي سملاو کې د سنټ پر خالی څوکۍ او انتخابات وشول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په اتسل وخت خالی شو څوکۍ له بلوچستان ټول یو لس او له پنجاب نه نوماندان به له مقابله منتخب شوی دی. د نننیو انتخاباتو د نتیجې لا هم نه دی اعلان شوی. تفصیل احمد شاه اعظمی په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی و چې د سینټ د 48 خالی څوکیو ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 148 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب نه نوماندان بیل مقابلې منتخب شوی دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابلې منتخب شو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کاله وروسته د سینټ انتخابات کیږي او استازي د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سینټ نیمایی یعنی 48 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د 6 کلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوي دي. ټاکل شوي چې نن په قامی او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سینټ پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسي. له 2023 کال څخه د پاکستان سینټ ټول 69 غړي لري چې ورڅخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامی اسمبلی غړي د سینټ د یوې عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټیکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سینټ غړي وټاکي. بلخوا به د سند اسمبلی غړي د اوو عمومي څوکیو ترڅنګ د ټیکنوکراټانو او علماو پر 2 څوکیو او همدا ډول د ښځو پر 2 څوکیو د سینټ غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټیکنوکراټانو او علماو پر 2 څوکیو او همدا ډول د ښځو پر 2 څوکیو د سینټ انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلی غړي د مذهبي لږکیو لپاره پر خالی شوي یوې وې څوکۍ هم سینیټر انتخابوي. پخوا قبایلي سیمو هم په سینټ کې څوکۍ لرلې، خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې نو په تدریجي ډول یې څوکۍ کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختمې سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سینټ کې تر ټولو زیاتې یعنی 15 څوکۍ لري، چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
یو خو کدن ټاکل شوی چې د خبر پښتونخوا په سملای کې به د سینټ د 11 څوکۍ لپاره انتخابات وشي، نو بلخوا په هغه صوبایي سملای کې د ځانګړو څوکیو پر سر اختلافات لا هم روان دي. پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا سملای سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر کړو چې پر ځانګړو څوکیو د سملای له نو غړو حلف واخلي، خو نوموړي پرون په پیښور های کورټ کې د هغه قضیه ته د بیا کتنې یو درخواست جمع کړ. د انتخاباتو کمیشن د دې مسلې له کبله له خیبر پښتونخوا د سنټ د غړو لپاره انتخابات ځنډولې دي. غلام غوس په دې رپورت کې دې ته کتنه کړې چې هلته ځانګړو څوکیو پر سر مسله څه ده او څنګه رامنځته شوې وه.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پیښور های کورټ د مارچ په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نوی سوګن واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې ورته د ووټ ورکولو انتظام وکړي. خو د عدالت د دغه حکم په اړه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پیښور های کورټ کې د قضیه ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علی امین ګنډه پور د کابینې غړی ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور های کورټ کې دا معاملہ د دوی په حق کې حل نشوه، نو دوی به بیا په دې معاملہ سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزی ده چې دوی په پنځو سیټونو باندې لس لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا دنیا په یو ځای کې چرته نه شوي. د دې یو خپل فارمولا ده، دا هغه فارمولې لاندې چې د دې کوم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کوم نمبر اف دغه پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اخوا باغې په بیس باندې 113 خلکو دا 15 خلک دي تملو شو. اوس دې د هغه نه پس چې دې کم سیس کوي نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنت ترات لیل دی، ان ایتیکل دی، دا آئین او دا قانون خلاف ورزی ده، او دا خو په زور باندې رات لیل دی او په زور باندې خپل ممبران چې کم دی هغه ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی.
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول 143 منتخب غړو سوګند پورته کړی وو، نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړی شوی وو. خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړی شو، نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزبي اختلاف په ګوندونو وویشلی شو. او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده. د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلی و، خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی. شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار ده هغوی خپل کار په غیر جانبداری ترسره کړي. خو دا مهال چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجره مخې ته شوې ده، نو په دغه معامله کې گورنر د حزبي اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاري او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول 13 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروستو ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
پاکستان تحریک انصاف د سپریم کورټ پر هغه لوی جرګګۍ نیوکې کړې دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د لګول شو تورونو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی پرون ویل چې د معاملې اس خود نوټس یې اخیستی دی او اوریدنه به یو وکسیزه بنچ کوي. چیف جسټس دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان تر درو سو زیاتو مدافع وکیلانو په یوه لیک کې لاغه غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارو پر مامورینو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو پلټنې په خپله وکړي. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد زمون خبریال راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو قاضی فیض عیسی ته لیږل شوي په یو لیک کې په استخباراتي ادارو تورونه لګولي وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي چې د دوی د خوښې فیصلې وکړي. حکومت ترې تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو د ملک 300 وکیلانو د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د دې تورنو د پخپله نوټس واخلي او جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو. د سپریم کورټ په بینک ته تحریک انصاف د نیوکو په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې تحریک انصاف طریقه کار هم دغه دی چې هر کال د پل کېدو نه وړاندې متنازعه کړي او متعلقه خلک تر فشار لاندې راولي.
زما په خیال خو په دې کې بالکل د پولیټیکل پارټو د پولیټیکل لیډر د دې سره هیڅ کار نشته. دا یو پیور کارډوډي وایي دی مسله ده. دې نتیجې ته رسېدل چې آیا اگزیکټیو انټرفیرنس کوي که نه کوي جوډیشل ورکې، او چکیر په کومه طریقې کوي، تر کوم حده پوری کوي او د دې مخدیوي سره پکار دی.
بس د تاریخ انصاف ویاند رو حسن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په 1 اپریل وویل چې دوی ګوند د سپریم کورټ او کسیز بینچ ځکه نه مني چې په دې کې ټول هم خیاله ججان دي او د خپل خوښې پریکړه به کوي. د غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورنو د څېړنو او پلټنو لپاره د فول کورټ راوغوښتل شي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي د سپریم کورټ په خپله نوټس اخیستو او کسیزه بنچ جوړولو نه پس هم د حکومت لخوا اعلان شوی کمیشن مات شوی نه دی، خو په دې مسله د سیاسي ګوندونو په شان د وکیلانو په تنظیمونو کې هم اختلاف دی، ځکه صورتحال د خکېدو په ځای د خرابېدو خواته روان دی.
پاکستان تحریک انصاف سټیک هولډر دی، سټیک هولډر ان ا سنس چې دا شپږ ججان چې کوم خط دی هغه کې دای وجه چې کومه د دباو یا دغه د بظاهر هغه دا ده چې زیات تر کیسونه د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه راغلي دي. د عمران خان صاحب د ځینې کیسو کې دای کور والا بشرا بیبي چې د هغه اپیلونه دي، د کسې نور کیسونه د دې پاټې دي، نو هغه زیات اسلام آباد های کورټ ته نو اسلام آباد های کورټ ډېر فوکس کړی او دای ججانو باندې پریشر کې دي شي چې زیاتی به نسبت د ملک کې د نورو ججانو.
د ایدوانه ورته سره های کورټ شپږ ججانو د لیک کتلو نه پسته سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د فول کورټ دوه غونډې شوې وې او له هغې پسې حکومت ته د تورنو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو مشوره ورکړې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اصل مشال ریڈیو سره یی دا وخت اوریدونکو د بنو ضلع انتظامی چارواکو پولیسو او امنیتی چارواکو ویلی چې تیر شپه په بنو کې د وسلوالو په دو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. دا معلومات زمون خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نه خطا کې شپږ پولیس سرتیری ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلی او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیر شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتی سرتیرو برید کړي. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزی عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزی روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریم پیښه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرام شاه ډانډې سیمه کې شوه، چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلع انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشا میرام شاه چاوڼې نه بهر لګېدلې ازغنتار سره دوه ماشومان چې شپاړس کلن دي کلونا نوما بم یا خسته چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومېږي، د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرام شاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالی وزیرستان بنو جانی خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسله والو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاندے ہیلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اسلام آباد کې ترګرای سره اړوند موضوعاتو د سیړنو یو مرکز دی، پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز او توای د ادارې یا د سازمان د مارچ پر د مارچ میاشت لپاره په خپل رپورٹ کې ویلي چې د فبروري میاشتې په نسبت په مارچ کې د ترګرای په خو کې کمی راغلی دی، خو د ادارې زیاته کړې چې مهمو اهدافو باندې بریدونه سیوا شوي دي. یو بل سیړنیز مرکز سی آر ایس ایس هم بیا په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په لومړو درو میاشتو کې پاکستان کې ترګرای 215 پیښې شوي دي چې پکې 422 کسان وژل شوي او 300 نور چې دي هغه ژوبل شوي دي. د ادارې ویلي چې په لومړو درو میاشتو کې د ترګرای پر ضد عملیاتو کې 350 زیات ترهګر یا وسلوال هم وژل شوی دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورٹ کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د اپریل د ډومبه اونۍ په خپل رپورٹ کې وایي چې پاکستان کې د فروری د میاش په نسبت د مارچ په میاش کې د وسلوالو په بریدونو کې کمی او په مهم اهدافو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. اداره زیاتوي چې د مارچ په میاش کې د وسلوالو په شپږ 50 بریدونو کې و اویا کسان مړه او لشپیتو زیات جوبل شوي دي. پی آی سی ایس ایس وای چې د فروری په نسبت د مارچ په میاش کې 20% د وسلوالو په پیښو کې کمی راغلی. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په میاش کې زیاتره بریدونه د سی پیک یا د چاینا د پروژو سره تړلي کارکونکو باندې شوي دي.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارچ کے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی.
پدی کی حس شک نشتا چھ دا مارچ پا میاش کی دا ترہر گرئی پا پیخو کی کمی را غلی. خود حقی سرا پا مہم اہداف و بریدو نسی وشوی. لکہ دا گوادر کمپلیکس باندی بریدو شو، دا نیوی پا غٹ ایر سنٹر باندی برید کی دا میرالی کی چکم حملہ شوا، دا حقی رستو دا پاکستان و افغانستان تر منز تاو ترخوال سی وشوی. او پاکستان هلته ایر سټرایک یا هوایی بریدونه هم کړیو. بیا بشام کې په چینایي وګړو حمله وشو. د مارچ په میاشت کې سلور ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. نو موږ دا ویلی شو چې د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی، خو د هغې اثر د نورو بریدونو سیوا وو.
امپیکټ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے.
پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسف زی مشال ریڈیو ته ویل چې وسلوالو با اول عوامي زیونه چې رستوی بیا د سکیورټی فورسز او پولیس کارکونکو خو اوس وسلوال هغه بریدونه کوي چې ورته پنړیواله کچا په جنگلو ملاويږي.
دا یو د شانګلې حمله چې پچینیانو باندې کوموشوله د دې ډېر غټ اثر وشو. دا یو قسم لا پبلسټی ملاويږي ترهګرو حملو ته یا د کارونو ته چې چینیان هم پدې کې ډېر زیات غوړي دي متوجه شو، بلکې د یونایټډ نېشنز چې کوم سکیورټی کونسل له هغه هم د دې حملو غندنه وکړه. تا خلک هم چې کوم ترهګري کوي دوی هم خیاران شو پدې خبر ومن پوهیږي چې وړه حمله یا وړو کې د ترهګرۍ برید هغه غټ امپیکټ څنګه لرلی شي چې په غټ هدف باندې حمله وشي.
په اسلام آباد کې یو بل څېړنیز مرکز سینټر فور ریسرچ ان سیکیورټی سټډیز یا سی آر ایس ایس د مارچ د میاشت په خپل رپورټ کې ویلي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې تر ټولو زیات شپږ اتیا فیصد د وسلوالو بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي، چې پکې 92% مرګ جوبله هم په دغه دوه صوبو کې شوې ده. اداره وایي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې په بلوچستان کې 118 کسان او په خیبر پختونخوا کې 222 کسان وژل شوي دي. په پیښور کې خبريال افتخار فردوس مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نام نه پیښو زیاتېدو وجه هغه وسلوال دي چې له دریو کلونو راسې د پاکستان په قبایلي سیمو بلوچستان کې پناه اخستې وه.
2021 نه پس چې موږ وو چې څومره ملټنټس چې یا دهشتګرد ګروپونه دي دا ټول چې راغونډېدل چې هغه شروع شوی وو. اوس 2024 کې چې موږ خبره کوو نو هغه کې ټول کې لوی ګروپ چې کوم دی هغه تحریک طالبان دی چې اوسه پورې تقریباً 44 ګروپونه ٹی ٹی پی کې چې دغه ملاو شوی دي. د آخرنی دوه درې میاشتو کې پاکستانی طالبان چې کوم کې د حافظ ګل بادر ګروپ شو، هغه کې لشکر اسلام شو، هغه کې د ٹی ٹی پی لاندې ویریس نور فیکشن شو، دې ټولو د ګټ جوړ چې دی یو نوی کوشش چې دی هغه کړی دی. بلوچستان کی ہوم چدے پخوا ٹی ٹی پی نوا اوس چدے 2021 نہ پاس منگورو چی ٹی ٹی پی التا چدے خپل دو ولایاز یعنی دو پروونسز چدے دغزی کی چدے اناؤنس کری دیا.
سی آر ایس ایس په خپل رپورٹ کې وای چې دروان کال په دومره درې میاشتو کې پاکستان کې د وسلوالو لخوا 215 بریدونه شوي، چې پکې 322 کسان وژل شوي او 300 کسان جوبل شوي دي. رپورٹ وای چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د روان کال په دومره درې میاشتو کې یو نیم سل وسلوال هم وژل شوی دي. سینټر فور ریسرچ ان سیکیورټی سټډیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وژل شوی دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کې دونکو دی د مشال ریډیو لن خبرونه به درته واورو. د خیبر پختونخوا لا وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنډپور ویلي دي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدلو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پیښور کې خبرونه ته ویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي نو ځکه یې پر ضد مظاهرې پیلوي. نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. ټاکل شوی وه چې نن د سنټ پر 150 خالي څوکیو انتخابات وشي، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډ ډېدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رائے واچول شوې چې نتیجې لا نه دي اعلان شوي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لتوالو استادانو مشر ډاکټر کریم الله بړیڅي مشال اډو ته وویل چې حکومت ورته له تېرو 3 میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استازي صوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ پرون یو پلاوی د پر لتوالو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې نو د امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د سوته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. او د روسیې عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالي السو کورماشیوا د مقدمې تر ورودنې مخکې د هغې د بند موده د جون تر 15 منټې غځولې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د پریکړې د اورولو پر وخت د کزان ضلع عدالت د کورماشیوا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې په کې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت د اپریل لومړۍ نیټه څخه د پټرول په یو لیټر کې 9 روپۍ او 65 پیسې زیاتوالی راوسته دی چې ورسره اوس د پټرول د یو لیټر بیا 209 روپۍ او 140 پیسې شوی ده. په نړیوال کې حکومت د ډیزلو د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 23 پیسې کم کړی ده. حکومت ویلي په نړیوال بازار کې تیلو قیمتونو ته په کتو په بیو کې بدلون راوسته دی. دا چې د پټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي دا به د مشال ریډیو د خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې واورو.
د کوزدیر تیمرګرینا د ګول پورس په خور تا تک کون کې محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند د اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل
ز تیمرګرینا نن راتلم نو نور کله بجې کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي ده. دا د پټرولو د ګرانۍ ته وجې ځکه چې هلته پټرول ګران شي نو اثر په مونږ کېږي. ډایرکټ د کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پټرول نوې بیا دوست په خوانې 201.15 روپۍ پرتره 201.4 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالی وزارت وایي دغه بدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورني یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرول قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوی چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فند یا ایم ایف سره پر شوی ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی او حکومت هیله څرګنده کړې چې ډیر زر بعد هغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټرۍ زده کړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانیږي هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ دی لکه پټرول چې ګران شونو آلریډي د اختر مخه د روزه د پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي چې کوم خوراک سیزونه دي نو هغه دومره ګران دي وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهره خبره ده نورم دغه قیمتونه ګران شي نو حکومت لا پکار دي چې امپورټ کم کی او اکسپورت چې دی نو هغه زیات کی. نو زما په خیال دغه مسلې به تر سرحد پورې کم شي کدا چې کوم سلسله دا د ډیر وختونو نه همدغه قصیر را روان دا حکومت قرضې علي او سيزونو گراني کې او دا غي هغه امپیکټ دې هغه ډایرکټ پاوام باندې دي. نو عام یو سړی چې دې هغه ته دې وخت کې گزاره کول انتهائی ګران ده. حکومت لا پکار دي چې په سختو فیصله وکړي شي د ټیکس چې کوم دا راغونډولو طریقه کار دي په هغه کې زیاتوالی راوستل شي او چې کوم خلک ټیکس نه ورکړي دا هغه نه ټیکس واغستل شي.
د پاکستان حکومت پر میاشت کې دوه وار د پټرولو د مصنوعاتو قیمتونو تاکتنه کوي او په خپل 13 ورځنۍ بیا کتنه کې حکومت د پټرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپۍ و بدلون نه راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی وو او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپۍ ملاوېدو. د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتیدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوی دي. په پیښور کې میشت صحافی او شنونکي علي حاضري وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي. نوموړی زیاتوي
نو د اکانومي د خکولو په ځای باندې پاکستان براه راست دی سیزونو ته راشي او په هغه کې دوی د ګیس په قیمتونو کې د بجلی په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلی کې اضافه کړې ده. غرنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي. یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومي باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پریوزي. نو کال ته قیمتونو کې اضافه شي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پیټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.5 روپو فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د ورستان پونتو استادان او ملازمین د تنخواګانو نور کول کېدو پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې د تنخواګانو لپاره مستقله یعنې د تنخواګانو دوی ته دغه مسله په مستقله توګه نه وي حل کړي. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلی مخې ته هم یو ورځنی پرلت وهلې او دوی مشال اډو ته وویل چې حکومت له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ یو پلاوی پرلتورو ته د بې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به نواروي، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو دغه پلاوی. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان یونیورسټي یا پوهنتون استادانو او ملازمینو د روزې د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دی، ځکه چې د دوی په خبره د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا و دوی ته معاش یا تنخوا نه ده ورکول سوې. او تېره ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته هغه وخت پرلت وکړی کله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلی غونډه رابلل سوې وه. په پرلت کې په ګڼ شمېر کې ملازمینو برخه درلوده. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د څلورو میاشتو څخه د تنخوا د نشتوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړیڅي سپداس ټکو کې راته راکړي.
بنیادی زمش خو غوښتنه زمش کومه تنخواه ده چې د هر سرکاري ملازم بنیادی او عیني حق دی. هغه زمش غوښتنه والا تیرو څلور میاشتو راه زمش تنخواه وي نسته او کومه تنخواه راکړي د نومبر بعد زمش تنخواه خو بېخي ملاو سوي نه دي. نو پر دې باندې زمش غوښتنه به والا تیرو یو ویشتو شپو سره په روزه کې فرض روزه کې مو په احتجاج یو هر ورځ مظاهره کو او غوښتنه دغه ده چې نور څنګه سرکاري ملازمان دي لګ همدغه رقم د یونیورسټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاویږي. دغه زما بنیادی غوښتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق دی.
بلخوا د بلوچستان اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرتابه کې د اسمبلی 15 کسیز پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او دوی ته تسلي ورکړه چې دا ستونزه به زر هواره کړي. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي آغا عمر احمدزي وویل چې د دې ستونزې د هوارې لپاره یوه کمیټي جوړول پکار دي چې دا وګوري چې چیرې غلطي سوې ده چې له امله دغه ستونزه رامنځته سوې ده. چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وسي چې هغو چیرې غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخواه یا معاش ورکول کېږي. نو د یونیورسټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې له امله زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسیږي؟ دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي. نو ځکه دا ستونزه په بیړنۍ توګه هوارول پکار دي. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د صوبې د زیاتره یونیورسټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی علت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینو برتیانې هم شاملې دي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي.
کوشش وکړي چې خلق زیات نه کی خونه سیدا جاب نور اپائنٹمنٹ باندې پابندی لگی پابندی نه لگی نو دغه سیدا مسئلے کی جی پر روڈان بداکشینی بہتر دادی حکومت چ دی د لار دا وباسی چې هغه فند مختص کی چې دا خلق روډو تر نسی دا خپل دغه د پاره دی لکی لکه دوی فکر کی دا خود معاشره تبای دی چې ٹیچر راسی روډو کراندو توزی
کچه هم روسته دا یونیورسٹی مل لازمینو دا بلوچستان اسمبلی و مخت خپل پرلت ختم کرده دی خونن هم دا بلوچستان پوهنتون و مخت احتجاجی پرلت روان ساتلی دی بلخوا دا حکومت لخوا دا ادعا سوی ده چې سم د لاسه د ملازمینو د یوې میاشتې د تنخوا لپاره 25 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلی تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتي ټکنالوژي ادارې د ولس لپاره ډومیسایل سند په ګډون د یو شمېر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت ویلي په آنلاین بڼه د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو هغه بل راتلونکي میاشتې څخه پیل کړي. بلخوا یو شمېر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال یو شمېر ستونزو او کړاونو سره مخامخ کیږي او ځکه نو د حکومت غواړي چې دغه ستونزو د حل یو غم ورته وخوري. د پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي محکمې د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دعوی لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جایداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي محکمې مشر ډاکټر اکیف مشال لیډو ته په دې باب لوای چې دا وخت وي په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیزن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې سی ایف سی وته وایي. دې سی ایف سی کې چې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن دی نو خلک پلت راځي او هلته چې هلته نه خپل سرویسز اغستی شي نو یو خو دغه طریقه کار او چیرې فزیکلی خلکو د پاره چې سره موبایل اکسس نشته. دویم چې کوم دی نو هغه دا چیرې آنلاین خلک اپلای کولی شي او بیا چې کوم دی د اټ دی ډور شپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په تھرو باندې د خپل سرویس ملاوي. فلال چې کوم دی نو مونږه دا ډومیسایل سیستم د سٹارټ کو تاسو ډومیسایل ته په دې اپ په تھرو باندې اپلای کولی شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چې کوم دی تاسو ډومیسایل ملاويږي.
زدا کون کو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړهونه به بچي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژیز د کون کی فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل و غیره جوړو نو اغه لپاره به مونږ کلو د ای سی ډی سی دفتر ته هینو مونږ به فارم راو او شریا به دا دی بهر شاپ نام فارم راو غشتو کوم به خو مونږ دکو د کول نه بعد بیا مونږ د غیر ټیسټیشن کونه هم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغه نه بعد بچ دا ټول پروسیس شو نو یو بړم ای سی ډی سی اپس ته الته اغه پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس اغه انت ملاو شو یا به اپتم وا غشتو چې تیار بنو. هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران او اوس چې کوم د انلاین نظام راغله دی انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټولر سویل
خو بیا هغه کسان چې دغه آنلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړي نو وایي چې هیڅ اسانتیا ورته نشته دی او هم دغه کړهونه د سختونه او تصدیقونه کول وي کم چې وړاندې وو. دا چار صدی قیصر خان چې د خپل بچی لپاره دغه آنلاین ډومیسایل اپلای کړی و مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خدا مطلب چې تا آنلاین شناختی کارت جمع شو بایومیټرک چې کوم دی تصدیق شو فارم بی جمع شو د ماشوم نو بیا مطلب دا دی چې مینوال ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه. خودوی او مکه ډاکومنټس کم چې مونږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس یې مونږ نه بیا مینوال چې کوم دی نو هم جمع کړل او د سیکټری نه د پټواري نه ګرداور نه او د تحصیلدار نه په دستخط را باندې وکړي او هغه فارم یې ځان سره کېښود او مونږ بیا چې کوم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کوم دی نو را.
خو د انفارمیشن ټکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوي چې استعمال یې نوی دی او وخت یې دو سره به اسانتیاوی راشي او خلک به پر هم پوه شي. دی وای تر اوسه د 14000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی دا او د 16000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاہ جان پر مزار د قوالی دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي بیا وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې. د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاہ پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل بادشاہ سی اوس پرده شوی حکیم شاه بادشاہ سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه د حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پېښور یو بل نومیالی تبلغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاہ بادشاہ صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګرۍ کې یو ځای بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزي موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاہ جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وایي چې د بادشاہ جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاہ جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاہ د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاہ مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی. مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او دا آرٹ پڑھی کراوری نو دا پختانو کامی دوست ہے او جسو کے والا دا جنگ پہ شکل کراوری پختن کو آل لڑی چی دنو جنگ دے لوگ شد تماشا دا نو زوام چی دا دا دو دشمن دے کامی
تبلغ گون کے او موسیقار ماس خان ویسال وائی دا پختانو نمیالے او سندرغاڑو لکا خیال محمد شاولی افغان ہدایت اللہ او یوش مرنورو دا پیخور پا بالا مانائی کے دا عبدالستار شاہ باچا پر مزار دا کولائی پا محفلون کے برخا خستی او پختانو تے دا مینے او سولے سندری وی دی. وصال چې د باچا جان په مزار کې د قوالای د محفل مشر تنظیمون کې دی زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه په خور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
دا مشال رادیو
د سوات اوسیدونکو وایي سکل د ګرانې لوجې البته ځینې اوسیدونکو وایي چې د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزار نشي غستې. دوی شکایت کوي چې د پروسه کال په نسبت سکل د پیزار به دو چند سیوا شوی دی. بلخوا دکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي او دوی په خبره چې ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بیې هم لوړې شوې دي. دکانداران به شکایت کوي چې سکه خلک پیزار نه اخلي نو د دوی کاروبار متاثره شوی دی یا خراب شوی دی. زمون خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، هلته له خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورټ رالېږلې دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله، تر پلاستیکو نه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د منګوره بازار په مارکیټ کې پیزار اغوستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر ورور ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغوستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل یو کشر ورور ته ما یو جوړه بوټه اغوستو نو پروس کړی ما په 45 پتریال څه دي نه اغوستي ورور ته مې اغوستي اوس دغه 8000 روپۍ نو هر یو شی چې دغه دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی. نو گزوے مچ دا غریب سڑی پدی زر 1500 روپے کی دا روزی دیاڑی کی ڈیر گرانا دا چاگا اختر مناو کی ڈیر گرانا دا برا تو بس
ترخادار سڑی چی دا غد
نو زوے مچ اگویم جاڑی غریب خلا زب ماں تستوی کنا چی غریب سڑی 10,000-15,000 روپے دا روزی دیاڑی آلی اگر پر ڈیر گرانا دا پلاسٹر کو چینہ خودی دی وسر خو کی اگر دیسی ڈیزین کی راوخ کی دا غیو لیدر کی فرق نشکی زیادر خلق اگر استعمال
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلی د مانکوټ نوابادي چې د بیکری روزګار کوي، وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټون والا پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده، ورسه ګران مخکې 500-600 روپۍ میلاویدل، اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاویږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده. مہنگائی ده او گرانی ده پخپل بجلی ما او هر صدونه گرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي.
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانی راوړي، خو سخت کال د زیاتې ګرانۍ له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم په نیمه نشته.
زم پیسې ډېره زیاته کمزوري شوه، د هغې د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي، د هغې د وجې ګرانۍ ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله، دې وجه چې څوک فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوځو یا چې نور پیسې راوړو بیا به دوباره راشو دې نور لګولو. نو ډېر زیات خلک سفر شوی دی، زموږ کاروبار هم سفر شوی دی، چې ارزانې ډېر خرڅېږي چې ګرانې نو بیا سیل دونه زموږ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکي اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت پورې د ګرانۍ شرح 5% زیاته شوې. رپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی، د پېټرولو، بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره دا ګرانۍ زیاته شوې. دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د اغستو توان هم په یاد شرح سره کم شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د روژه ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرضیږي، د دې ارزښت څه دی او آیا صرف په روژه کې ورکول پکار وي که هر وخت یو څوک ورکول شي؟ دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده. الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دي او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري. لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوقو څخه یو حق دی، همدارنګه د غنی، ثروتمند، شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی. ډیر افسوس دی د هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمرې کوي، خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه ده، هغه د زکات ته زکات نه ورکوي. په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجود دي. په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجود دي، نو په دې صورت کې لازم ده چې یو سړی د نفلي عبادتو او د نفلي عمرو او د نفلي حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کړي او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکړي. د زکات لپاره دوه شیان شرط دي. اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي. نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولې سپین زر او 1.5 تولې سر زر دي. علما په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چې اوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلی دی د سرو زرو پورې، چې د ټولو هیوادونو د اقتصاد کچه د همدې پورې تړلې ده. نو د هر چا چې مال د 1.5 تولو سرو زرو مقدار ته رسیږي چې هغه 50 ګرامه کیږي، نو دغه انسان باندې زکات فرض دی. او دویم شرط د دې فرضیت د زکات داري چې کال پی تیر شي. که کال پی تیر نشي د کال نمخ کې زکات نه فرض کیږي. همدارنګه که د کال تیرېدل نمخ کې د مال د منځه لاړه خدای نه خواسته، نو به هم زکات ساقط دی. او که مال یو انسان سره څو کاله پروتي خو نصاب ته نه رسیږي، یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي، نو به هم چې دی په سړی باندې زکات نشته. او که انسان سره مال یي خو لیکن قرضونه ور باندې دومره یي چې هغه نصاب د انسان په کله منځ ځي، نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته. او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي، نه، هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي. خو په روژه کې د فرض عمل ثواب په 70 درجه باندې، په دې خاطر خلک په روژه کې ورکوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ.
دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.